السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم تاسو ازادي راډیو اورئ د دې ساتلن خبرونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي که د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا درې نیم سوه افغانانو په ارتباط یې ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده انتونیو ګوتریش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل دی وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم په یوې بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل ډېر اغېزې راباندې وکړ چې لیده مې ټوله کښتۍ په غنمو ډکېږي دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یوه هیله به نو ګوتریش په وینا د اوکراین روسیې او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غاله دانو د لیږد څارنه کوي او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بېپرید څارنوال له لورې په یوه علني محاکمه کې وڅېړل شي پنځه شپېته کلن مصطفی تاجزاده پروت سږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال و او د ایران د مشر آیات الله علي خامنهي سخت منتقدانو څخه ده تاسو ازادي رادیو اورئ د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې خو له هغې وړاندې څو راپورونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته هم غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبې په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلابونه راشي همکار مې خاطر پردیس نن سهار راهیسې په افغانستان کې د سیلابونو د راوتو د هوا پیژندنې ادارې لخوا وروستیو د اعلامیو ته کتنه کړې او سره په سټوډیو کې دي تازه څه دي پردیس
ډېر زیاته مننه زهیر مل صاحب بلل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو پانګوالو خیریه موسسو د همکارۍ غوښتنه کړې ده دغې ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نورستان کونړ ننګرهار خوست پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان غزنی زابل لغمان کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی دی دغه بیړنۍ حالت په داسې حال کې اعلانېږي چې تېره ورځ د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ ټوله د سیلابونو لاندې شوه په دبي پیښو کې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالۍ کې ګڼ مالی او ځاني تلفات هم اوختي خو کره شمېره نه ده په ډاګه شوې له بل خوا بیا د یوازې دا لوګر نه دی چې په داسې یو حالت کې دی د افغانستان په ختیځ ننګرهار لغمان کونړ او همدارس له کابل تر ننګرهار غځېدله لارې کې سیلابونو ځاني او مالی تلفات اړولې دي ان تر دې چې د کابل ننګرهار لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې خو وروستۍ راپورونو له مخې دغه لار بیرته پرانیستل شوې ده په ورته مهال بیا د ورښتونو او سیلابونو لړۍ لکه مخکې چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د شمال لوري ته هم غځېدلې ده او ټاکل شوې چې نن او سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلابونه هم راشي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت ورښتونو او همدارس د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی
و د مرګروب لپاره باندې طالب چارواکو څه نه دي ویلي سره لدی چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر تصاویر هم خپاره شوي دي یا تصویرونه خپاره شوي دي د مرګروب له خلکو
مونږ هڅه وکړه د هواشناسۍ د طالبان د حکومت د هواشناسۍ ادارې سره په اړیکه کې شو همدارس د طبي پیښو وزارت سره هم په تماس کې وو دوی کره شمیر نه وړاندې کوي خو وایي چې اوس حالت استراري دی منتظر شي چې مونږ خپلې څېړنې سرته ورسوو
ډېر مننه په افغانستان کې مو د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه باندې وروستي جزئیات اورېدل هغه اړه مې بیانن سهار پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو رسولو او ترخوا یې د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښتل
تر اوسه پورې مالي تلفات خو بیخي زیات اړولي دي په ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې بټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې همداسې الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده دغسې د وردګو سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د تېرې ورځ ده د ځاني تلفاتو په اړه باندې مو تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي سهار ډېر وختي دی ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو او مالي زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي کلي دي کلارې دي هر څه خراب شوي دي
بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې که څه هم تاسې وویل چې وروسته به جزئیات هغه شي خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی اندېښنه شته دی
هو داسې دی چې کومو ځایو کې چې خلک ګزاره کوي واقعا چې هغو ځایو کې اوس ګزاره نه شي کوی لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه زموږ خلک په شپه کې په یو بجه او نیم بجه نقل کړل لکه ډېرې ولسوالۍ لکه بلکوټ ولسوالۍ همداسې د الینګار ولسوالۍ د لغمان همداسې خوشۍ ولسوالۍ د څو ځای کې په شپه کې په یو بجه او یو نیمه تر دوو او کم دوو پورې خلک نقل سول بل ځای نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوو خپلو ځایو څخه نور ځای ته نقل سول هلته سرپناه غواړي او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نور هم اټکل سوی دي نو مشکلات واقعا شته
لویه ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي خلکو ته مرستې ورسوي د خلکو لاسنیوی وکړي
داسې دی چې دا داسې ناورین ته واقعا چې موږ خپله هغه حوالیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو او په شپه کې چې کوي او په ورځ کې داسې پېښېږي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکړو او پوهاوی د خلکو وکړو خطر ځای څخه یې بچ کړو انتقال یې کړو همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو مګر خوراکي مواد ور ورسوو سرپناه ور ورسوو په داسې چې زه ووایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي یا دوی پوره خدمت وسي دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی
معلومات څخه چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو د راوتو دا لوی ناورین که ورته ووایو هغه څه دلایل کېدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډېر سیلابونه راوتي دي
داسې دی دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي بعضې ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څخه نه دي راغلي دا په ډېرو ملکو کې راشروع شوی دی چې دغه وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی اوس افغانستان هم دی نو دې کې څه څه نه شي ویلی چې یو علامه چې دا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یوه علامه دغه ده نو ممکن دغسې د راضي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یوه علامه ده الله تعالی دې رحم وکړي
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم و چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلاونو او خلکو ته د اوښتو زیانونو سربیره دوی ته د مرستو د رسودو په بهیر غږېده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی اقتصادي ناورین زیات دی او نوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بے وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب یو ډالر او نوي سنټو ته رسیږي. رامز الاکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل، د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الاکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الاکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړي دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنې د دې هیواد له دویمې لوی اټومي بټۍ په 30 کیلومترۍ کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم نړیوال اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د ده په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د 4 ماشومانو په ګډون 2 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک ښارګوټی د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د اوکراین د 4 واړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. دې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندی ویشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسیې له لوري د خوشګوتې نیول ادامه پیدا کړي شایع روان وړی د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکی او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پیدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
لتا سی ټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدې. د رواني خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځنګړي پروګرام ته جلا شوې. تاسو ته خاورا زو ښه خبرونه.
ورکړي.